تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
نوم د ساره د پلارم د سلیم دا منګل دا تر کوم لا پولیس دا کله کې مصروف یو اوس کو لگا اواله خوشی ده ایجه می کوم منګل غته اتلو منګل به خپل یخدم نه نه خو منګل خپل دا کله پار اتلو
زمانو مو کل خان دا زولتا دومیا کیږي چې در تر خرمه او زه د دن تر ډیر خوشاله ما چې مونږ ته پینځم مزمنه در تر کوي
د ځکهونکو خبرې مو واوریدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي په پیل کې خغلې وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه د خوانځای را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته د زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چوک څمو وکړل چا سره کېناسته چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکرو ته نه لیږي یو ویل د دې د دوی ترمنز عام په هاو وشتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولري پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره مې مرکه وکړل او بل اخر دوی مې ته وحسون سی خپل ماشومان باندې زده کړو کی تعلیم کی هم په جلکی وو کی هم پالکو کی نو لومړی کار چې کوم واغه د کمپاینو پروسا ولا سیما کمپاین نو وکړ او بل اخر هم والدین مې تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو کړی
کلم د تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینو ونیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع ک او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واختر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سیورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. دا په لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس تر راځي او د لومړی ځل د سدوی په یوداسي مکتب کې ګډون کوي سي د لیکو لوست او زده کړه بکې. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوس سره بلد نه وي، لیک او لوس په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم دې روان یغه لیک او لوس یې څوک پوي نه سي پی، نو هغه بیا هغه درس مې به پويږي نه، یعنی په املا څوک نه سي هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوس نه ایزه، املا نه ایزه. کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسمه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې هم د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازه د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لز سپوندون درځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د مشمول ته هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
استاسو له تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي لز دکړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمول ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بیرابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیري علاقه د ژوند په ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بے باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزن کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي
اومن ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلې دي چې خ استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډي شوی دي دې پنتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډي شوی دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمنګ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته او قانې کیږي او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی او ګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خصماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی په ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی په ډیر پلیتو کی ډیر سبو لاس تراوړي
دا ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زای وایي چې د پوهنتون لپاره خودود کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله په هم پنتون شروع کړو ما خوشې کړو بعض مشکلات او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه وایم چې ولای ما عمر زیات شو یا زه نشم یاله بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوند دیو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پنتون می شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمال زای چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای تلې هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي
د خپل ژوند په اړه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان وینه بیا ورسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار شروع کړم مثال دکانداری وو او فعلاً ښه ده خو مونږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زمان دی ولان دي خپلوانک به درته وخم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه وکړ دی داسې نورې بهاني لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولار پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا د فکرونو تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولای یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لار چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول دی یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې دی یو هواد او یا د کار د بازار التیا څه شي ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغه مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هواد یا د کار التیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي لنیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کی له نورو شیانو نه زده کی
پتان دې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی لته ست دا پښتو چې والی ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په یو ډول تر ډیره پوري پات کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې هداسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیرتي یو یا دریو لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللی اول فکر کوم چې هداسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی مرد چې شه د پاره ځوان کو او باید ولي پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه وړي چې به پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متأسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل ده روحي او رواني عوامل لري لکه سترس ناتک شون او یا شخصي او کورنی مشکلات دي که یو انسان داسی و روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتما اتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي دریم عمل فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سر سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
تر ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی وای موین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي که او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدې چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
دا آزادی رادیو دا آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړی یاست. دا آزادی ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د آزادی ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستان بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پایله کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکی دی او نمړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوې په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کلونه پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې، د کلونه پښتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتی پروان کې، بیا په کارتی ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې، یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسه نجات. انقلاب لیسی په نوم ونامیده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لږ یو څه زما کلیوال هم راووتلې ځکه ما هم ټول عمر کار ته نه وکه تېر کړی دا به بیا مرکې نه وباسو. جنبه صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځو په اړه راته ووایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ، ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځو نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي، درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مطلب یاد وخت کارت پرون کې البته شلون خو نو مختلف خپل حالات لري، هغه ته نظم دی رامیک. زه اول ورځ خپل امی سره نفسه جاري سره مکتب ته لال بیا نه هغه زه مکتب ته یوړم او یادی دی چې مونږه معلمه حاجر جان نومیده، ډیره ډیر یو کله انسان او ډیر مهربانه ده. نه پوهېږم چې اوس په چیرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي تل کله نورم ژوندی اوسي. او جالبه دا چې هماغه اوله ورځ د حاجر جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو. ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو دول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه، بیا بېرته لاړم. هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړ.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ؟ که تکړه وئ، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولږ ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسایل وو، نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور نه شي، نو هغه وخت کې زه مکتب کې وم، کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو. د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. یا په لیسا کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله، دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریدې دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینې نورو مجلو کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخیر و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشر کېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جنباز صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
داسې جنګیزه نه وم، واقعیت دا دی چې داسې چا خبره کلنګیم نه وم. او درسو کې، مکتبو کې، کتابو کې جنگونه میاتمن کړي دي، شک نشته. خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنگ اوسېږم یا کوشش مې کوو چې ګډه وکړم کوشش د کوم منازې نه د یو رقم ته یو تفاهمه وکړم ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمونه مې نه شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی وي یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم. یعنی کوشش مې کوو چې هماغسې چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته را مې دانګل کېدی شي دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به هم را کې وه چې کوشش مې کوو دغه څه ورته وایي تېز کنځونه تېز حالتونه رقم ته په تفاهمو سره ګذشت سره یې دغه پدیدي سره هموار کړم. زه نه پوهېږم چې څومره په دې کې به موافق وم یا به نه وم. خو مقصد کوششونه مې کول او کوشش مې کوو چې ډېرو
جنباز صاحب کدام راته وایي د کانکور لپاره آمادګي پوهنتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاصه وو هغه وخت کانکور نه و. کانکور نه و زه د دغې بچ شولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرشو چې زه شوري په خاني شوري ته راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې زده کړې نه پرې وې ته کې نو تاسو کې په بنګالي اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا اول کسانو چې په ما غوډه راولې غل شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شو په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و. نو بیا هغه حکومت ډاکټر سیف نجیب هغه حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وګرځو کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو؟
ولادت نشه یو سپورټر مو کړی چې د عادي ورته ځواب نه شوم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو څه چې کوچنی هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار. کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه زه هم د یو نظامي افسر اولاد یم لازم دوه پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه وو کوم پرمختللی هیواد نه وو کوم صنعتي هیواد نه وو خو ډېرې ښې توسعه په حالت کې وو. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسعه یافته هیواد شي لکه لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خرم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرام د بجول شمول دغه زیربنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر تر کونه په نظر کې نیول شوی. خو تاسو کوم چې د ساوډ کوو تاسو راځي چې اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې. خو بیا هم بل څه راځي شو تاسو پوښتنه ده کابل کولیخه ان فرحات دریا یو سندر د شوي درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده. چون فرحات دریا اگر شو راغه په کندوز کې دي کله خو په دې کوښنواله کې راغله کابل کې دي کابل کابل شوی دا ریښتیا وي دا د میدان هوایي نه راشروع خلک ځانې شرعی شاتامه پوری یا امداغه چه تر شرعی پشتنسانه پوری دغه ټول دواړه خواوې د اکاسي و مزین قندریان غونډې ویلي و درختې ونې او په دې پسرلي کښې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا به خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کښې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه اکاسي ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همداسې بیا دا اکاسي په شارناو کښې وي په تیمني کښې وي په طلا کښې وي په کارتي چار کښې وي چیلو خواته کوټې زنګي خواته نه مې یادېږي د کارچناو شاشهید خواته به څومره وو که به نه وو هلته کېدای شي نورې ونې به وي خو د اکاسۍ معمولا عمدتن په دغه منطقه کښې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کښې کمې وي په کیف الدوله کښې شارناو کښې دشته کښې دغه د میدان جاده کښې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې اکاسۍ ډېرې زیاتې
مهربانۍ جان باصیب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړئ مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه هم راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
د وطن خالیګه خو فیضانه هېڅ شی نشي پوره کولی وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي خلک هستو دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کښې په خارج کښې په بهر کښې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي تش ډېرېږي او ته همېشه په دې فکر کښې یې چې د کوم ځای د چا زوی وي کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کښې نور هم هغه کښې تقلیه کېږي او ته همېشه په دې فکر کښې او کابل افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه وو چې تا نه وو ډېره سخته وه خو انتخاب نه وو انتخاب نه وو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته نوبرال اروپا ته خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا تاسو ویلی شم چې زه یوازنی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کښې یا په روسیه کښې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کښې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو د افغان سفارت کښې په مسکو کښې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کښې تر 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کښې رئیس د ثبت او رسیدګي به داره یه دغسې یو ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته وو بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کښې مې بیا کار کوو داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مساعده ولو چې ډېر هغه نه شم د جلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم ګر چې ذهن مې همېشه بندې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي وطن ته به څنګه ځو دا هره شېبه تاسو ټولو سره
جان باصیب که ستاسې شخصي ژوند ته راشو څو ورونه یاست اوس مو کورنۍ چېرته ده او دا چې واده مو کړی د څو ماشومان لرئ جانباز صاحب که په دې اړه راته وایي چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزی څه دې زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه په خوالی شي یوازې دومره زمانه دی کوي چې قواره به خیسته یو خدا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بالکل
جانباز صاحب د عمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې و او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي تاسې کوم خوږه خاطره هم پکې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پر دې کې چې ما په دې دمیر من کولې ما چې ما لور چې پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالب دا و چې کله چې ما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کې اوسي لور یې راته نیولې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همدسې ده
خدای دې درته ژوندې لري. جان باز پرسته کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګوري؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډیر پات وضعیت مخ دی، افغانستان ډیر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالتونه راغلي دي، نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ، د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه، د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدي چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي، راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک دي، ډېر مسلکي خلک دي. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یو خور، یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په زړه بین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروموئ؟ ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي، اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي، بس دی. خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او پسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نیکې سبایي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، مسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړئ.
سنم سوائی سوائی تاته په غش کې غنچپم سوای سوای ری بار په میکسن سوای سوای تاته په غش کې غنچپم سوای سوای چپم سوائی سوائی ساس کی زیروبم سوائی سوائی تاتا پوش کی غنچپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تاتا پوش کی غنچپم سوائی سوائی
د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدلای شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورز لتا سره.
سبا ما پښین کزا براسم دماز دیگر موسم که وقت ساعت چکر دی سبام افشن قضا براسم سرگی را پور کاش نای ما دیگر دی نا وقت سبا براسم بیایی جاز وقت چیزم بیا دون مردی دورتی پرنا براسم سرگی را پور کاش نای ما دیگر دی نا وقت سبا براسم یای جاز وقت چیزم بیا دون مردی دورتی پرنا
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.